د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی نن ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې د افغانستان پازداز توپ د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي هغه د دوی استازی توپ نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان ملکه هوایی چلنې د روایي د کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډېر هیوادونه د دې ته زړه نښه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دین زیات زه څه نسم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود
دي. ډېری افغانان هم په بهرنیو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ شوي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه د تلیا میزان د میاشتې 15 د میلادي سپتمبر میاشتې 28 ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پیل په خبرونو کوو. پایل کریتو مهم خبرونو سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې بل طالبانو حکومت خای پر رسمي تور نه پیژندل شي، خو بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیوار له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیه ولسمشر وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د وټول شمول حکومت تمه کوي. کرملین وای کچې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي نو ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وای په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خای پر رسمیت نه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیوار له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامدار توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالی مرسته ترلاسه کړي چې تیره میاشت وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوې دي. ورسله هغه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالر مرسته چې تیر میاشت باید افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړی وای درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پر مختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکو کې په یوه ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسی رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سیشن به په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي تلویزیون CBS سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شمول نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل تمه کوي چې ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه دې د هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. کرملین وایي چې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به عاقلانه ځواب ورکړي. د ایوی تر سره شوی سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډیر رالنډ کړی دی. د دغې سروې چې د امریکا په متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي 9 هیوادونو کې تر سره شوې نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. دغه سروې یو تنظیمونکی ډاکټر ریدهی کشایف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانونکی اغیز کړی. دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهوو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال رالنډ شوی چې ښځې بیا په 2 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. او ویرات کوهلی د هند کرکټ لومړنی لوبغاړی شو چې شل اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې. 22 کلن کوهلی د 10,000 منډو ریکارډ پرون په دوبۍ کې د ممبئی انډیانز لوبډلې په وړاندې سیالۍ کې پوره کړ. نوموړي دا 10,000 منډې په 344 شل اوریزو لوبو کې ترلاسه کړې دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې تر دې وړاندې د ویست انډیز لوبغاړي کریس ګیل په 20 او 50 اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې وې. خبرونه مولا زادې رډو اوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه به هم ولولې د زادې رډو په پاڼه کې شته. پته مو د زادې رډو ټکی اورګا زادې رډو ټکی کم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې نن د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی و او تر اوسه دغه دنده مختوړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم غبرګون ښودلی. تفصیل د اسد الله الدین پر پورکې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپخین به د زینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحاق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبله کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو. دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحق زئی د طالبانو لراته مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهواد کې په زیاتیدونکو بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله داده چې نړیوال باید بشری مرستې سیاسي نکړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
و موریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. طالب چارواکو هم دغه چوکۍ ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخوانی ویاند سهیل شاهین ورمعرفي کړی دی. طالبان د ملګرو ملتونو پر دغه پریکړې هم په غوسه دي. سهیل شاهین پرون له ازادي رادیو سره خپل دغه نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ملکه هوایی چلنې دروایی د اعتباندې ویونی په تیری دو د سیمې او گاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته چې کابل هوایی ډګر پروازونو ته چمتو شوی دی او الوتنې باید بیرته پیل کړي ځواب نه دی ویل شوی. دغه دروایی له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې. په خبرې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د کابل نړیوال هوایی ډګر ته الوتنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د بیرته ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
کابل ته تا د طالبانو پر اتاک دادې نږدې یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چاري عادي حالت نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو پر رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نور هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي رادیو ته ویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیر سرګند کړي ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده هغه باید زموږ سره مطرح کی.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه کوي او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړې چې په کراغلی دوی خپل اړخه دغه شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبی، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغه الوتنو د بیا پایل کارات سره کلا نه لګیږي، خو له افغانستان به هر یو شمیر بند پاتې شوی مسافر وایي د هوایي لارې بندوالی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دوه بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل.
ترنن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي. ل چارواکو مهيله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کې تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لسنی ولا له 1200 نه زیات څه ودي خلک دلته په ډلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي، وروره پیسې ورسره نه سبي چارهګانو سره
تیر اونۍ له څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درک کړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیه راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلند د ادارې د پروازونو د ستاندرد له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ټکر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 2 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاس د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفال وي. د رادار لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فیلن کمبوت دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاس تاسو له یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و، ټول ملکونو ته استرالی او د غوین مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزه الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي د کابل نړیوال هوایی ډګر له څه باندې وی اونۍ رئیس نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی. البته د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د دولسو ساعتونو لپاره او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې بیرته الوتنې پیل کړي، خو دی وایي چې له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شل دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د وروستي الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لک شل زره کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا گرین کارت لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 گرین کارد لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې، خو د خلکو د رئیستلو ډېرې الوتنې د قطر د هوایي شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غېږ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غېږ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغه غېږ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټول سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي یو 13 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 13 کلونو راهیسې په همدې غیژنېونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنېونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پرختي شرکت او د دوی د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو پرون په کابل کې لاریون وکړل. دغه خصوصي شرکتونو مسولین وایي د طالبانو پر اتک سره په ملي پرختي شرکت کې ځینو نویو جوړو شوو تګلارو دې ته زمینه برابره کړې چې د دوی پیسې بندې شي. دوی هم درز له نړیوالې ټولنې هم د افغانستان د کنګل شو پیسو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. نور په دې راپور کې
د افغانستان ملي پرختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندېښنې راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون پترس کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړ لویو پروژو د ملکي دو تړونونو لاسلیک کړي وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې عملي کړي هم وي، خو د نظام په بدلېدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل دی وی لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کاوه او د شپې لخوا یې خپل اولادونو ته ډوډۍ وړلې، خو اوس دغه چاره په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خصوصي شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکي وایي سره له دې چې دغه شرکتونه خپل کارونه تکمیل کړي، خلای هم 50 سلنه خپل پیسې نه وی ترلاسه کړي. د پرختیا ملي شرکت سره دی او خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند د وی پرختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دغه شرکت د دولت په چوکاټ کې ستر زیربنای پروژې عملي کوي، خو د نظام په بدله دوسره په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي او هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې حل شي.
د شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره ان شاء الله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي. بانکونو په برخه کې همدارنګ د مالیه وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي تر څو د هیوادوالو ستونزې حل شي. ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل شي ان شاء الله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 98% ستونزې حل شوي دي. لږ پاتې دي هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې هم حل شي او د اعتراض کوونکو او د نورو هیوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وشي.
د غلاریون کونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل تر څو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډېر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي تلویزیون سی بی اس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت ټول شمول نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي نو ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډیر را لنډ کړی دی.
د ژوند رنګونه
نوم د سړی او لکم ځای کډواله شوی
شپیقه ایم د کور نه راغلی و ناړی ول سوالی کله چې دا جنگ شروع شنه دی جنگ کې موږ راوته لورالو او بیا زمنګ سر وکیدا دلته نور کوم چې و مخکنه هغه موږ سر وکاوله بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله طالبان چې رااله زمنګ سر و شو نم چې کنو شي ته مونږ شاسو وسو پکې دا یوانی ما مې شم کېږي چې په دې تعمیر کې ناسو نه کوارو ناشته نه کوټه شته بوجي نه مې څه ټاټ ګاندل افاق مې دا ماشومان کینی او پاتې او ما شو خواړه بس په دغه باندې وسی ګدلته څه په سوال باندې ماشومانو بس موږ ګرځېل ګډوړې ډوړې راوړې سپور او خریا ینګولې یانې همدغه وړو ته ناس موږ چنن بم چې کنو شي سبب مو شي توک به تمرسته موږ ته وکي تمرسته موږ کې خلکو سمرسته وښ په وړې واغسته غوړې واسه موږ د خسياري ان ناس وي تم نشته موږ د پاره
ولی بیر تخپل کورون ته نستانېږي
خپل سیمې ته به تل چې موږ تخپل ځګانه لارځي ما کونډه شپه ګلورګان یو ورکوټه ځوی لارم یو لور ممسلې وانه د یو پستر ګړاندل څلور وړې دی یو ماشوم لارم هغه به مال څه دا کوي
خپل کلی کې مو ژوند څنګه تیری ده
پر دې ځګه کې نه سوالتم خپل ځګه مين نه لاره هغه زمون چې کومونو داغه دی قانی میکاوله هغه دی قانی مرانه پاتې شو پر دې کور کې نه سوالته نه راو او جوار رانه وسو و خمدلته پاسکه او بیرته ولته څه پاره لا شنو
له حکومت مو غوښته نه څه ده
وسنی حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ د ځمکه دا غراسه مرسته موږ څه کوو ما کوی کې مرسته راته وکي چې دی چې څه داغه واغه مرسته دې موږ څه وکي نو موږ به موږ څه یو
د ژوند رنگونو یو بل برخه مو واورېده. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو نوې پیل شوې د افغانستان په وخت د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اورېدلی شي. زه نوریاس نوري اوس له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه زما همکار ستر فروغ مخته وړي.